السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ راډیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفتر وایي طالبان باید مشروعیت ترلاسه کړي، نه دا چې دوی ته ورکول شي. دا چې طالبان دغه مشروعیت څنګه ترلاسه کولی شي او د دوی لپاره څه پکار دي، په دې اړه درته مرکه هم لرو. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په پیل کې څو خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی پرون په یوه ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشي شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجي معلم ښیي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالره غوښتل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسون پرون چهارشنبه په کار پیل وکړ. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې کمیسون به تعلیمي او جهادي اسنادونو ته په کتو خپلو کسانو ته مناسبې پوځي رتبې ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دکتراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپلې مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د ده په وینا کرنه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د اقتصاد لپاره د ملا تیر بلل کیږي، خو وروستیو وچکالیو په دې برخه کې د افغانانو اقتصاد سخت زیانمن کړی. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پراختیایي ادارې له خبر پاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستانه بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. او د ټویټر او ټسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دي. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارده ډالر د ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. ټویټر وایي چې د دې معاملې پر اساس به د ټویټر هره ونډه په 45.40 ډالره وپلورل شي. د دې خبر له اعلانېدو وروسته د ټویټر د هرې ونډې ارزښت 22% لوړ شو. د سږ کال په اپریل کې هم ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی په 43 میلیارده ډالره د ټویټر د رانیولو موافقه کړې وه، خو بیرته پښیمانه شو او د دې مسئلې پر سر د دواړو خواوو ترمنځ حقوقي دعوه هم پیل شوه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارژ دافیر وایي هیواد به یې په هیڅ صورت په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. کارین ډیکر چې پرون چهارشنبه د یو شمیر افغان خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا به د ټولو افغانانو د امنیت لپاره هڅه وکړي، دغه راز وویل چې طالبان باید خپله ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي. دی هم دا راز وویل له طالبانو سره تماسونه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو معنا نه ورکوي. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافيري په زغرده وویل چې هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
د دې هیڅ امکان نشته چې امریکا په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. هیڅوک باید د داسې اقدام تمه ونه لري. موږ ټولو ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته دوام ورکو چې طالبان د خلکو ژوند ته د درناوي، انساني کرامت او بشري حقوقو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
خو دې په عین حال کې ویل چې له طالبانو سره ډیپلوماټیکو تماسونو ته دوام ورکوي چې هغوی بشري حقونه رعایت کړي. کارین ډیکر وویل هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي څو هغوی د ټولو افغانانو ساتنه وکړي او د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. اغلی ډیکر تایید کړی چې شوونځیو ته د ټولو نجونو تګ او د ټولو افغانانو لپاره د امنیت ټینګښت هغه دوه مسالې دي چې له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. د امریکا شارژ دافيري چې د قطر له دوحې څخه کار ته دوام ورکوي هم دا راز وویل هیواد یې هر ډله یا څوک چې د قدرت ادعا وکړي په رسمیت نه پیژني.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي. داسې نه ده چې هر ډله یا تنظیم چې ادعا وکړي د یو هیواد حکومت دی په رسمیت پیژندل شي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي او د رسمیت پیژندلو لپاره بشري حقونو او د ټولو افغانانو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
سباندی در لس میاشتی پخوا طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیدل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د سفارت شارلز دافیری په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د نه منلو وباله. ویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکړه په حقیقت کې د دوحې د موافقې سرغړونه وه. لبل خو طالبان ویلي چې د افغانستان پر خاوره د امریکا برید د دوحې د موافقې سرغړونه وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. حسمت څاروان د سیاسي چارو له افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار سره په دې موضوع مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د امریکا شارج دافیر ویلي چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې پوځي مداخله ونکړي او هیڅوک دې داسې تمه هم نه لري. د دې د خبرو هدف څه کېدلی شي؟
د امریکا د هیواد د شارج دافیر خبرې دا خی چې د امریکا سیاستوال په دغو شلو کلونو کې بل اخر دی نتیجې ته رسیدلې دي چې په افغانستان کې د پوځي لارو چارو له طریقه دوی نسی کولای خپل اهداف ته ورسیږي او یا خپل هغه ستراتیژي سي په نظر کې لري پلي کړی. زه فکر کوم د دوی له دې څخه یو خورا ښه درس اخسته ده او د دې په څنګ کې دوی ټول هغه کسانو ته چې په یو یا بل ډول باندې دا تمه لري چې بیا به امریکا او یا کوم بل زبرځواک په تیر بیا ناتو او د هغه غړي و دې ته زړه کې چې په افغانستان باندې يرغل وکړي دلته دوی یو پیغام ورته رسوي هغه دا چې دوی دې ته زړه نه کوي او نور امریکا او د یو ملګری په افغانستان باندې د پوځي بلوسی اراده نه لري او دوی هڅه خپل وختم ځای کوي او زمنن افغانستان افغانانو ته غلط تعبیر ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافیر د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې رسمیت ترلاسه کړي؟
بله، د امریکای شارلز دافیر سمه خبره کړې ده. د نړیوالو قوانینو لایحو نورمونو او رواجونو لمخي یو هیواد د نورو سیالو هیوادو لخوا هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغه قوانینو لایحو او رواجونو ته درناوی وسی او نټول هغه هیوادونه چې یو بل هیواد په خاص ډول افغانستان په رسمیت پیژني باید په افغانستان کې د اوسنی حکومت لخوا ټول هغه کړنی په تیر بیا سیاسي او حقوقي کړنی ومنې کوم چې تر سره کیږي. په دې تړاو باندې مخالفت ستو، مخالفت په تیر بیا د خزو د تعلیم او تربیه، د کار، د حق، د سفر کولو او ځینې نور اړخونه دي چې په هغه کې نړیوال سره موافق نه دي او نه اسلامي امارت تر اوسه په دې توانیدلې ده چې نړیوالو ته قناعت ورکړي.
آیا طالبان به حاضر شي چې د امریکا په شمول د نړیوالو خوشتنې بل اخره یې به پر اسو مني؟
طالبانو یا اسلامي امارت څه د پاسه یو کال د انتظار په حالت کې تیر کړ او دغه ښه فرصت وو چې دوی په خپل کلونو باندې یو ځل بیا کتنه وکوي او بل اخره لنلیوارو سره د سیاسي تعامل خواته مخه کړي ترڅو یو څه د لاسه ورکړي او څه لاسته راوړي. پرته له ګمان نه کوم چې نه یوازې امریکا بلکې په نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دې ته زړه کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني او له بده مرغه کدا کار زر تر زر ونیسي افغانستان په ډیرو برخو کې په سیاسي، تعلیمي، تجارتي او زیاتو نورو برخو کې ورستپاته کی او افغانان نشه کولای په اسانی سره د حسین ساو باسی افغانستان له پرمختګ څخه پاته کی او نړیوال او پتیر بیا افغانان مایوس کی او ما دغه سی حالت د اوسنی حکومت په ګټنه ده. زه امیدوار یم چې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د افغانستان د اوسنی حکیمان په خپلو سیاسي کړنو باندې یو ربیا کتنه وکوي او سالم پریکړه رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیار و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
د کاناډا نشریاتي اداره یا سی بی سی وایي داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي کاناډایي چارواکو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له طالبانو سره په قطر کې لږ تر لږه 14 ځلې کتلې دي. د دغه ادارې لخوا ویل شوي چې په دغو اسنادو کې ورته څرګنده شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي او د طالبانو ځواب څه و. دا چې د دغو خبرو اترو نور جزئیات څه دي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سی بی سی پر اساس په دې اړه اسناد معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس ترلاسه کړي او په هغو کې شودل شوی چې د افغانستان لپاره د کاناډا جګپوري استازي ډیوید سپرول له یو شمېر نورو کاناډایي چارواکو او همداراس د کاناډا د متحدو هیوادونو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره په کتنو کې پر هغوی فشار راوستي چې د نجونو د زده کړو حق ورکړي، له تروریزم سره مبارزه وکوي او هغو افغانانو ته د وټولو خوندي لار یقیني کړي چې غواړي لخپل هیواد ووزي. په راپور کې ویل شوی چې کاناډا د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو خلاف په منظم ډول په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه معلومات نه شریکوي. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت یو ویندوی له سپیرول سره د مرکې غوښتنه رد کړه، خود وزارت تایید کړ چې جګپوري چارواکي له طالبانو سره په غیر رسمي تعامل بوخت دي او دې ډول خبرو ته به د دې لپاره دوام ورکړي چې د بشري حقوقو د مسلو په خاطر پرې فشار راوړي. سی بی سی ته په لاس ورغلیو اسنادو کې هغه موضوعات هم افشا شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پرې خبرې کړې دي. د یو سند پر اساس سپیرول ویلی چې طالبانو وړاندیز وکړ چې بهرني حکومتونه له شزو سره مرسته تلیواله دي، نو دوی دي 2000 شزینه شوونکو ته چې 8000 په کابل کې دي معاش ورکړي. د دا هم ویلی چې طالبانو په کابینه کې د شزو نشتون ستونزه بللې، خو هغه وړه ستونزه ګڼلې ده. له طالب مشانو سره د کاناډا د حکومتي چارواکو د کتنو موضوع لدی کبل د پام وړ ده چې دغه هیواد د بشري مرستو مؤسسو په ځلونو له حکومت څخه غوښتي چې په هغه قانون کې بدلون راوړي چې له افغانانو سره د دوی د بشري مرستو مخه نیسي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان اړوند یو بل موضوع کې پاتې کیږي چې یو څه سیمه ایز او نړیوال اړخ هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د پاکستان د ماندانه چارو وزارت له مرستيال هنار بانی کار سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په شپږورځني سفر په امریکا کې دی. بجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنۍ خراب شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستې بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستيال وزیر هنا ربانی کرد افغانستان په اړه د امریکا له ځانګړي استاسي ټامس سره په داسې حال کې خبرې کړي چې دغه هیواد لوی درستیز په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه د ربانی کر او ټام ویست کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کر له شاغلی ویست سره په کتنه کې د سولې، سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژمنه تکرار کړه او په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د شکیدو غوښتنه وکړه. له دې سره په یو وخت د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې کړې دي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وي، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوو هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوځ مشر باجوه امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې